سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ټایم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د سولې، بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دغه څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه کړې. په اعلامیه کې ویل شوی ملګری ملتونه د لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومت ولې د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما ویلي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون مهم مسلو کې خپل رول منعکسه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالۍ ځانګړي استازي جورج ادګانن ویلي دا اتیایمې کلیزه د څو اړخیز کېدو د ځواک او اړتیا یادونه ده. په افغانستان کې د ثبات او دوامدار پرمختګ مزل په یوازې سر نه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي. رویټرز اژانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یوه کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاته شوې. په تورخم کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلی دا مهال د پولی دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15,000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دوو میاشتو مخکې زلزلې کورونو او نورو ودانیو ته د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی. لویدیځو اژانسو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تېره شپه دغه راپور ورکړی. په کونړ کې د 13 اګست میاشتې په 1 د شپې مال زورور زلزله وشو چې له کابله د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو ته د نړیوالو پام ځان ته اړولی. ترامپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته لاړ شي او د سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 1 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د رزمي لوبو پیژندل شوي لوبغاړي احمد ولي هوتاک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولي هوتاک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینس کې وشوې مرکزي لوبه وکړه. هغه وتوانید خپل روسای سیال د سبمیشن په مټ مات او د اتلولۍ کمربند وګټي. د دوی لوبه په 70 کیلو وزن کې ترسره شوه. دا په حرفي لوبو کې د احمد ولي هوتاک 12مه بریا وه. او د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې د لوګر د مرکز اړوند بابو سیمې کې 12 کلیو ته وارداتي برېښنا ویشلې ده. چارواکو ویلي د برېښنا په دې نوې شبکې ټول 40 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د اوس لپاره به ورڅخه 2000 کسان ګټه پورته کوي. د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیځ کې ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ته وارداتي برېښنا ورکوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې به په تن وي. درنو او ګللی زده کوونکو لته سره چې تاسو ټول پوهیږئ زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لته سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مو راوتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله من دی چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې لدې چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجنیر دی ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي نو راځو ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیر څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجنیرو پیژندنه افغان ربوټ جوړونکي انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنی لرلې لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسترولنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوې دي نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنیرو پکښ کې اشتراک کړي وو د دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت لاستاینې او سپاس څخه برخه منځول که څه هم په هغه وخت کې دی لډی روزیت ستونزې او مشکلات سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې دی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات خو بیا هم د دې باوجود دی وکولای سپلې چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي مهمی لاسترولنی د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاسترولنی چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې څخه د ټیم ډیر زیات شمیر لاسترولنی لري ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغه خدرې غوره میډالونه یې هم درې غوره سلی چې دی پکښ کې اشتراک کړو هغه لومړی سلی چې په 2018 کال کې دی سر تر سوالې و د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه تر سام په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژه کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې دي لکه په افغانستان کې ټولنیزي او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمی سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط و، چې دا زمینه یې افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه و. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و او سفر پر وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو پر وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولو، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کوم هسي او کوم کوششونه چې دې سر تر سوول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزي هم ځواک لري، افغان شزي هم د علمي او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربېره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي، او لایقات ولري هغوی حتمن ضروری کولای سي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوي ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیری هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیری په خپل ژوند کې ارمان لري هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد خپل کورنۍ خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو که څه هم افغان انجینې وي سخت شرایط سره مخامخ شوي وي ټولنیزې ستونزې وي مالي ستونزې وي همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوي د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتمنیدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار شي. نو درنو ځکه کوم خدای دی وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسی وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و اوس هم د لوس پراتلون کې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم درنو او ګلالي ځکه تاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. هم دا درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایست. تاسو لومړی سوال افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کوم ستونزو سره مخامخ وي. یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې. دویم سوال د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده اولې. یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولې و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده اولې په زړه پورې ده. دریم سوال د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده. یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي. د نن ورځې لوس په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم. د الله په امان. شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر مناو درونه زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتان وي. درونه زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع باندې خپل مشور مرمن اور باندې نو خپل مشور مرمن په پیشن او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجنیر په پیشن درې د هغه د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شو. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنیرو کالج وای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله ګللي ځکونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللي ځکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په سیر باندې باید له تاسو ټولو خوشاله ګلری زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیا ندیم میرمن نادیا ندیم پیژندګلوي نادیا ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیا ندیم په خپل یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیا ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیا ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرن د ټولنې د الهام بخشون کې سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیا ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیا ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیا ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه و. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیا ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیا ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیا ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټي پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چرن د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولوچی میرمن نادیا ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیا ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لالارې څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړل. د خپل حصې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دوی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. هنه مېرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شي چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی مېرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینګ ټورنیز ټیمونو کې کار سره ورسول لوبي تر سره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې استوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده، یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې هغه مېرمن نادیا ندیم وو. الهام بخش رول او میراث الولو چې مېرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د مېرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالات کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسوال نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولای شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د شوزو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د شوزو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګند کړي چې یو شزه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی مېرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د شوزو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکې کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله، د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسیو او سیږي یو څه مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړی چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوسیوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درس پر چیز تاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنو زده کوونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 21 11.
د ازادۍ مېلمه.
سلامونه. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ مېلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لیوې ډیره افغانې مېرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزۍ سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو لا هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي، او حتی شعرونه ورته وایي. د وحید آریانزۍ شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده، او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلی دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی آریانزۍ د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته او ساسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسېږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي، او مننه کوم چې زه مو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د 13 شاوخوا 60 کلونو را په دې خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا 60 کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل هغه لسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دې خوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. ته دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان له بده مرغه کډوال شو. دومره مې پیاد کیږي چې لامو په کوڅو کې په سلا لوبې کولې ماشومانو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه، نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده وو، بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما څه موده وړاندې لیکلی و، او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ دغه نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی و. لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر وجدا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد د جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، د انجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، پاچا تر کله به چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان مې که هرڅو ټیټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان مې که هرڅو ټیټوي سر زمکې ته، پښتون تندی مې بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنګونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنګونه د وطن بیرغه، دا مې په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي. لیوانه ازره دی وحیدی شی پتو پو وطنه، ستا دی زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او کاغذلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا افغانستان وروستي خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي داسې یو څه شته
والا ډیر اڅ دی کته هم چې په وخت کې مونږ ماشومان او یعنی اکیدې شي دم پیاد نشي خو بیا هم ګمان کوم چې دم پیاد کیږي که ژوند مودر لودو یعنی مونږه متوسط کورنۍ یو پلار مو کار کولو مور مو د کور مېرمنو مونږ په مکتبونو کې درس مو ویلو ډیر ښه ګاونډیان درلودل د خپل جماعت ته بوتللو درس مو ویلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې پیاد کیږي د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه ته هغه کورو چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساتلې کولې یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو پېښور ته ولاړلو بیا د شرایط لږ ځیق شول مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم خلک مو نه پېژندل ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو د کابل مې ډېر ښه وختونه پیاد کیږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را پیاد کیږي کابل
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي مخصوصا کله چې سترګې پټوي او دا پوښتنه هم په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پوښتنه کوم
مننه والله پرښتیا باندې چې پیاد کیږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو ډېر لوی اولۍ مو درلوده لکه یو ډېر ښایسته پارک خوندې نو زما سهار پیاد کیږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخکړی وو چلان کړی وو لنډ په کور کې بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته او موږ ډېر ساتري کولای د پلار سره زموږ بابا د خدای وبخښي د هغې سره د خپلې نیا سره یو څو لوځکې مې درلودلې د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسله جوړولې د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه نوي کالي ورته جوړ کړه او ډېر ښه تفریح هم کولې د کورنۍ سره لکه تلو به بندې خرغې ته باغې بالا ته دا غو د وځاینه وو چې موږ ډېر زیات وته ورتللو د پوره کورنۍ سره هغه تصویر همیشه زما په ذهن کې شته دی که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي تاسو ته معلومه ده شنه ځایونه ښایسته ځایونه خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري خپل خلک خپل ځای او دا ټول کورنۍ سره یو ځای وي د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې تر نیکو انیا پورې بیا خپل کلی ته کله کله تللو د کلی ښایسته فضا شنه فضا د خلکو هغه مینه نو دا مې واقعا ډېر مې هم نه پیاد کیږي خو ډېر مې ورځنه پیاد کیږي هم چې کله کله به تللو یو د خپلو خپلوانو کورونو ته په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې نو د کلی د خلکو هغه مینه هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کیږي
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا پکې شته دی، که څه هم زجر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ما احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله. هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه، هغه وخت چې لا پېښور کې و، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله نا کله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځانته داسې فکر کوم چې زه مغه دی کلی یو څوک یم، د مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم، د مغه کلی سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت مې چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي. او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوی یم، ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما داسې شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې ښادۍ دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده، ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي. په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو او د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي. او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زمونږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنی د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په اصطلاح یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصطلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړمه، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصطلاح احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم یا په اونۍ کې لیکم یا په میاشت کې لیکم هغه څومره وخت پیدا کیږي هغه خپل په اصلاح حالې ځلې کوم یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي یا یو پېښه وشي یو مسله پیدا شي یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راو پاروي نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوس یې هلته یو لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې ستا پر فکر ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې وو هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که پهغه باندې په اصلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصلاح باندې ډېر خفه شم آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اصلاح هغه شنبې او یک شنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او یې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کله چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړی خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړی خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره
توپانی و خطیر تر ازم و برما د افغان نشو دا غر کلوگه تند غم که بی وسی او مجبوری و خسری چات چیت په ملا کمان نشو دا غر پروا نشتا که تیر گریوان د بچو جنگ کې پروا نشتا که تیر گریوان د بچو جنگ کې پردیو تا چپاتی پا میدان نشو داغر زاهد که پری هرسو ده شهادت کلمه تیری زاهد که پری هرسو ده شهادت کلمه تیری سوچاو مسلمان بیا مسلمان نشو داغر لیلایم مجنون می دی دی مینه لیونیو لیلایم مجنون می دی دی مینه لیونیو پردیو خکلو خکلو تا جانان نشو داغر گردیگم که هرسو پچم کچو دی رقیبانو خوزما پا پاک مینه بدگمان نشو داغر دی خکلو پا بازار که لمشرق تر مغرب دی خکلو پا بازار که لمشرق تر مغرب زما وحیدیز رکی هیچ ارزان نشو داغر مننه
لطاسنا مننه کوم ویدی جان کولای شي یا غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته وایست او ریدونکو ته واده مو کړی نه دی مو کړی ماشومان لری کې نه لری کلان راته وایست چې خلک تر سره نور هم آشنا شي
مننه تکل صاحب ولنه ما واده مې کړی دی ماشومان لا نه لرم په شلون کې ان شاء الله خوشاله يم د کورنۍ سره په هالند کې اوسېږم
ترخه لطاسو ډیر زیاته مننه کوم چې د ازادي ملما په خبرونه کې مو مرخه وخسته کور مو ودان
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو بخیر ان شاء الله
د ازادي ملما
سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پما سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی پما سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی دے دہر ظلم ہاغ گران کوی خو په یارې باندې پیسې قدرې تاوان نه کوي خو چې سبا پټ ټوستر گو پیار مان نه کوي کوم صرف دې د هر ظلم ها غرا نه کوي دہر ظلم ہا غرا نہ کری